سلامونه ستړي مشه د مازیګر سلور بجې شپې زه سفیو لاستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته خراق لاستوایم پیل په خبرونو باندې کو د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ ویلي له یونانه ترکیه ته شړل شوی افغان پناه غوښتونکو په لار کې لوټه ول شوی او ډیر کم خواړه ورکړل شوی. دا خبره یاد سازمان نن پیو راپور کې کړی ده. د بشري حقوقو څار سازمان له شپږشتو هغو افغان پناه غوښتونکو سره مرکې کړي چې د 2021 کال له سپتمبر د 2022 کال تر فبروري پورې د یوناني ځواکونو لخوا بیرته ترکیه ته شړل شوی. دغه سازمان انتقاد کړی چې یوناني ځواکونو د یونان ترکیه په پوله کې د افغان پناه غوښتونکو پیسې وسایل او موبایلونه غلا کړي دي. پراپور کې زیاته شوې چې افغان پناه غوښتونکي تر پولیسو وروسته یوه ډله مخپټو کسانو چې ظاهرا د پولیسو لخوا ګمارل شوي د ایورس سیند له لارې په وړو کښتیو کې ترکیې ته استول شوي. د یونان چارواکو ته دې ریپورټ په اړه څه تبصره نه ده کړې. امریکایي چارواکو ویلي په افغانستان کې له غالۍ اوبدونکو سره د هغوی د کاروبار په مخ ته وړلو کې مرسته کوي. دا خبره د افغانستان لپاره د امریکا سفارت چې اوس له دوحې فعالیت کوي نن په خپل ټویټر لیکلې. په ټویټ کې راغلي د امریکا متحده ایالاتونو د مرستو د پراختیايي ادارې یو ایس ایډ په همکارۍ 2300 غالۍ او وړې اوبدونکو ته 1,60,000 ډالر ورکوي څو اومه مواد پرې راونیسي. د طالبانو حکومت وایي د کابل د هوایي ډګر د امنیت ساتنې لپاره هیڅ بهرني ځواک ته اړتیا نه لري. طالب چارواکي دا خبرې وروسته له هغه کوي چې تېره ورځ د ځینو رسنیو لخوا یوه ویډیو خپره او پر بنسټ ادعا وشوه چې په کابل هوایي ډګر کې یو شمېر قطري ځواکونه میشت شوي. په دې ویډیو کې یوه ډله امنیتي ځواکونه چې ښایي شمېر یې له شلو ډېر وي د تمرین په حال کې لیدل کېږي. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی وایي پر روسیې پرونی لګول شوي بندیزونه پیاوړي خو کافي نه دي. زیلنسکی نن یو ویډیوي پیغام کې وویل له ډیموکراتیک نړۍ غواړي چې د روسیې نفت تحریم کړي او روسیې بانکونه په بشپړ ډول د نړۍ له مالي سیستمونو وباسي. د امریکا متحده ایالاتونو او برېټانیا پرون د اپریل په شپږمه د روسیې په وړاندې نوي اقدامات اعلان کړل. په دغو بندیزونو کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین دوه لورګانې هم شامل دي. د امریکا یو لوړ پوړي چارواکي ویلي د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف میرمن او لور هم د بندیزونو لیست کې شامل شوي. لویدیز دغه بندیزونه پر اوکراین د یرغل له امله پر موسکو لګولی دي. خبرونه مو واوریدل. تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. ورزو د پروګرام معرفي ده. طالبانو د کابل هوایي ډګر کې د قطري ځواکونو میشتیدل رد کړل.
دا خبره زه دوم سه قطري ځواکونو په کابل هوایي ډګر کې ویډیو هم زنه تاییدوم او نه پېږم د څه وخت وي.
دا ورسره لاغه چې دا شوې د کابل هوایي ډګر کې له 500 میاشتو راهیسې قطري ځواکونه حضور لري. د کابل یو شمېر ښاریان په دې وروستیو کې له چاودنو او ناامنیو شکایت لري.
اقتصادی وضعیت خو خیر نشو خلق بر د امنیتی لوازینم آرام نه ده. نمونه د امارت اسلامی نه غوښتنه کوي چې د امنیت په بخش کې خلق سره همکاري وکړي.
نن په بروکسل کې د اوکراین په ارتباط باندې ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه روانه ده.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم خرغلې راز او اول مطلب ته. د طالبانو حکومت د کابل په هوایي ډګر کې د قطر هیواد یو شمېر امنیتي ځواکونو د میشت کېدو راپورونه رد کړل. تېره ورځ ځینو رسنیو یو ویډیو خپره کړه چې په کې د کابل په هوایي ډګر کې یو شمېر بارني امنیتي ځواکونه د تمرین په حال کې لیدل کېږي. دغه رسنیو د طالبانو د حکومت په ملکي هوایي چلن اداره کې د سرچینو پر بنسټ ادعا کړې چې یاد ځواکونه قطري دي چې د کابل په هوایي ډګر کې د هغه میشتو قطریانو چې د کابل هوایي ډګر په تخنیکي برخو کې همکاري کوي ساتنه کوي. په دې اړه پام وکړئ یو رپورټ.
د طالبانو حکومت وایي د کابل هوایي ډګر د امنیت ساتنې لپاره هیڅ بهرني ځواک ته اړتیا نه لري. طالب چارواکي دا خبرې وروسته له هغې کوي چې تېره ورځ د ځینو رسنیو لخوا یو ویډیو خپره او پر بنسټ ادعا وشوه چې په کابل هوایي ډګر کې یو شمېر قطري ځواکونه میشت شوي دي. په دې ویډیو کې یوه ډله امنیتي ځواکونه چې ښایي شمېر یې له شلو ډېر وي د تمرین په حال کې لیدل کېږي. ویډیو په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک په پراخه کچه خپره شوې او د ټولنیزو رسنیو ډیری کارکوونکو ویلي چې په دې اړه باید طالبان وضاحت ورکړي چې آیا دا د اشغال یو ډول دی او کنه. خو د طالبانو ویان زبی الله مجاهد وایي د کابل هوایي ډګر په ګډون د افغانستان په هیڅ ځای کې بهرني پوځیان نشته. خغلی مجاهد ازادي رادیو ته ویل د طالبانو د حکومت ځواکونه د دې ورتیا لري چې د هوایي ډګرونو په ګډون د ټول افغانستان امنیت وساتي.
دا خبره زه دوم سي قطري ځواکونه په کابل هوایي ډګر کې ویډیو هم زنه تاییدوم باندې پیغام دې څو وخت وي او ولله د سي کابل هوایي ډګر ټولې وات امنیت اسلامي مرکز ځواکونو په لاس کې ده چې تالتیا نن دل کې چې ته امنیت ساتلو ته راشي.
خو بی بی سی فارسی څنګه ته د طالبانو د حکومت د هوایي چلند ادارې یو لوړ پوړي چارواکي د نوم د نه خودلو په شرط ویلي چې د کابل په هوایي ډګر کې لتیرو 15 میاشتو را پدې خو د قطر هیواد د پوځیان حضور لري او مسولیت په دې هوایي ډګر کې د میشتو مرستندوی تخنیکی قطریانو د امنیت ساتنه ده. سرچینې د دغه قطري ځواکونو شمیر 50 تنه خودلې ویلي دي چې د هوایي ډګر په هغه ځای کې میشت دي په کوم کې چې د قطر مرستندوی تخنیکی ډله استوګنه ده. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې طالبانو د کابل د هوایي ډګر د امنیت ساتنې په هدف له هر ډول بهرني وسلوال حضور سره کلک مخالفت ښودلی. ترکیه د طالبانو لخوا د ټول افغانستان د نیولو او واک ته د دوی له رسېدو مخکې د کابل هوایي ډګر د مدیریت او پکې د خپلو عسکرو د ځای پر ځای کولو وړاندیز کړی و، خو هغه مهال طالبانو له دې وړاندیز سره کلک مخالفت وښود. خو د طالبانو په وکمنېدو سره د کابل د هوایي ډګر د مدیریت په اړه د قطر لیوالتیا د دې لامل شو چې د افغانستان د څو هوایي ډګرونو د مدیریت موضوع مطرح شي. د روان 1400 لمریز کال د سلواغې په ومه د قطر د بهرنیو چارو وزارت یو خبر پاڼه کې ولیکل قطر، ترکیه او د طالبانو حکومت په پلازمینه دوحه کې خپل درې اړخیزه غونډه کې د کابل د هوایي ډګر د مدیریت او ترې د ګټې اخیستنې په اړه په څو کلیدي موضوعاتو هوکړه کړې، خو تر اوسه دا روښانه نه شوه چې دا کلیدي موضوعات کوم موارد رانغاړي. طالبانو هم په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وروستیو چاودنو ته په اشاره وایي د خپل امنیت په اړه اندېښمن شوي دي. دوی طالبان د امنیت د ټینګښت په برخه کې په بېغورۍ تورنوي او وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. یوازینی خوشبیني امنیت ته وه چې هغه هم دا شپې ورځې ښه نه دی. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت دغه چاودنې د غلو او فرصت طلبو کسانو کار بولي او وایي خلک دې د امنیت په اړه اندېښنه نه کوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د بیکاری، بیوزلی او اقتصادي ستونزو ترڅنګ د کابل ښار په شهزاده سرای او پلخشتي جماعت کې د روانې اونۍ 14 دغه ښار اوسیدونکو د امنیت په اړه اندېښمن کړي دي. دوی وایي سره لدې چې طالبانو خلکو ته د امنیت په اړه بشپړ ډاډ ورکړی و، خو وروستي بریدونه ښیي چې دوی هم د خلکو د امنیت په ساتلو کې پاتې راغلي دي. د کابل ښار د لومړۍ ناحیې اوسیدونکو نوید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اقتصادی وضعیت خو خیر نشو، اوس خلک بس د امنیتی لواجن هم آرام نه ده. نمون د امارت اسلامی نه غوښتنه کوي چې د امنیت په بخش کې خلک سره همکاري وکړي.
زرافشان د کابل ښار د درې میناهي اوسیدونکو له طالبانو غواړي چې د خلکو د خوندیتوب لپاره هڅه وکړي.
حکومت امارت اسلامی
طالبانو د خلکو د امنیت د خوندیتوب لپاره ډاډ ورکړي، خو اوس نو دا 14 سدي اسلامی امارت باید د خلکو امنیت خوندي کړي.
د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د خلکو د اندېښنو په ځواب کې وایي چې دوی د امنیت د خوندیتوب په اړه ډاډه ووسی. دغه وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل
یو شمیر غلاو بیلارې کله کله د دې کوشش وکړي تر خبره کې او خپلو شوم اهدافو ته ورسیږي. ولس ته مطمئن اوسي، دا پیښې د دنیا په هر ملک کې امکان ولري. نورم دا مشکل الحمدلله موږ نه لرو.
د کابل ښار په شهزاده سرای کې چې د دې ښار د صرافۍ تر ټولو لوی مرکز دی، د تېرې یکشنبې په ورځ او تر هغې درې ورځې وروسته بیا پرون چهارشنبه د کابل په پلخشتي جومات کې د لاسي بمونو چاودنې وسوې. طالبانو د دغو دوو بریدونو د چپیانو شمیر 14 تنه ښودلی، خو د کابل د ایمرجنسی روغتون د معلوماتو په حواله د شهزاده سرای په برید کې دغه روغتون ته یو وزل سوی او 850 چپیان او د پلخشتي جومات له پیښې یولس چپیان ورول سوي دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سنگ.
افغان کډوال ادعا کوي چې د ایران پولیسو د ناقانون افغان کډوالو د نیولو او له هغې واده د دوی د ایستلو پروسه چټکه کړې. دوی د ایران له دولته غواړي چې په افغانستان کې شته ناوړه اقتصادي وضعیت ته په پام د افغان کډوالو د ایستلو په بهیر له سره کتنه وکړي. په ایران کې مېشت افغان کډوال وایي چې د ایران په مشهد ښار کې پر یو مذهبي ځای د یو کس له برید وروسته یو شمېر ایراني وګړو د افغانانو ځورولو ته مخه کړې. د راپورونو له مخې بریدګر یو ازبک ټبر و چې له پاکستانه ایران ته تللی و. د موضوع نور جزئیات په دغه رپورټ کې.
په ایران کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي چې د ایران په مشهد ښار کې د سه شنبې ورځې له پیښې وروسته پر افغان کډوالو فشارونه ډېر شوي دي. دا پیښه تېره سه شنبې د مشهد ښار د امام رضا زیارت په انګړ کې رامنځته شوه. د راپورونو پر بنسټ برید کوونکي د چاقو په وسیله یو دیني عالم وواژه او دوه نورې ټپیان کړل. ایراني رسنیو خبر ورکړی چې برید کوونکي افراطي نظریات درلودل او د ایران له ختیځو پولو په ناقانونه توګه دغه هیواد ته ورغلی وو. د ایران د انقلاب ساتونکي ځواک یا سپاهي پاسداران اړوند تسنیم خبري اژانس لیکلي چې برید کوونکی عبداللطیف مرادي نومیږي او په خټه ازبک دی. د تسنیم د راپور پر بنسټ عبداللطیف یو کال مخکې په ناقانونه توګه له پاکستانه ایران ته اوښتی و. د ایران جمهور رئیس ابراهیم رئیسی پرون وویل ځینې کسان غواړي چې له قومي او مذهبي اختلافاتو څخه په استفادې د ایران او ګاونډیو هیوادونو ترمنځ اختلافات رامنځته کړي. د ایران په کراج ښار کې د محمد رضا په نوم یو افغان کډوال ازادي راډیو ته وویل چې ایراني ځواکونو د ناقانونه افغان کډوالو ایستلو لړۍ چټکه کړې. دی ادعا کوي چې ایراني ځواکونه له افغان کډوالو سره تبعیضي چلند کوي.
بله هر لحظه غربیا
خو هر ځل چې راش خپل کارګران خبروي او یادا چې کارګران څارون کې لري همدا چې پولیس راغلل نو بیا نور مهاجرین خبروي. په ایران کې د کډوالو وضعیت سخت دی. زه په خپله څوک کس پیژنم چې دلته راغلل تر څو پیسې واستوي. ایرانی پولیسو دوی ونیول او له سرحده یې واړول.
ځینې ایرانیانو او افغانانو د مشهد پیښې ته په غبرګون کې په ټولنیزو رسنیو کې د ایرانی ځان د افغان ځان دی په نوم د هشتګ په خپرولو سره هڅه کوي چې دواړو هیوادونو ترمنځ پیوستون رامنځته کړي. په ټولنیزو رسنیو کې یو عکس لاس په لاس کیږي او په دغه عکس کې لیدل کیږي چې یو شمېر ایرانیان له قید او شرط پرته د افغان کډوالو د ایستلو غوښتنه کوي. په ټولنیزو رسنیو کې په یوه خپره شوې ویډیو کې بیا لیدل کیږي چې یو ایرانی یو افغان کډوال په زور دې ته اړ باسي چې افغانانو کنزل وکړي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد پر خپل ټویټر لیکلی چې اسلامي امارت په ایران کې پر مذهبي ځایونو برید غندي او دا برید افغانانو او افغانستان پورې اړه نه لري. د طالبانو د حکومت ویاندویانو په دې اړه زموږ پښتنو ته ځواب رانه کړ. خو وړاندې تر دې ښاغلي مجاهد د ایران له دولته غوښتي و چې افغان کډوال دې نه ځوروي. د پخواني حکومت له راپرځېدو وروسته ګڼو افغانانو د کار موندلو لپاره په ناقانونه توګه ایران ته مخه کړې. تېره اونۍ د ایران د بهرنیو چارو وزیر په چین کې د افغانستان د ګاونډیانو په یوه کنفرانس کې ادعا وکړه چې په ایران کې د افغان کډوالو شمېر 5 میلیونو ته رسېدلی. هغه وویل چې یوازې د طالبانو له راتګ سره 1 میلیون افغانان ایران ته تللي. د رسنیو د راپورونو پر بنسټ که څه هم چې ایراني چارواکي په زوره د افغان کډوالو د ایستلو خبره ردوي خو افغان کډوال ادعا کوي چې د کډوالو په زوره ایستلو لړۍ چټکه شوې.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
وربشو د اوکراین موضوع ته په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه ده. د اوکراین په موضوع خبرې کوي. په دې باندې بحث روان دی چې څنګه د روسیې د یرغل په وړاندې د اوکراین لاسنیوی وشي. جزئیات د احمد شیبر په رپورټ کې.
د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیبا د ناتو له غړیو هیوادو وغوښتل چې کیف ته ټولې هغه وسلې ورکړي چې له روسي ځواکونو سره په جګړه کې اړتیا ورته لري. دیمیترو کولیبا دا غوښتنه په داسې وخت کې کړې ده چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په امر پر اوکراین د جګړې اومه اونۍ پیل شوه. کولیبا خبریالانو ته وویل زما اجنډا ساده ده، یوازې درې شیان رانغاړي: وسلې، وسلې او وسلې. کولیبا له ناټو څخه د نورو الوتکو، هوایي دفاعي سیستم، توغندیو او پوځي وسایطو غوښتنه وکړه. کولیبا په بروکسل کې خبریالانو ته دا هم وویل چې اوکراین له لویدیځ څخه بیا هم دا غوښتنه کوي چې له روسیې څخه د ګاز او تیل نه اخلي، دا واردات یې بند کړي. بل لور ته تېره شپه د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي خبرداری ورکړ چې روسي ځواکونه د اوکراین په ختیځ کې د نوي برید لپاره خپل ځواکونه سره غونډوي او کرملین ویلي دي چې هدف یې دا دی چې د دونباس صنعتي سیمه د دوی په وینا آزاده کړي. زیلینسکي زیاته کړه چې موږ به جګړه وکړو پښابنه شو. زیلینسکي بیا وویل چې تر هغه به د اوکراین د دفاع لپاره د ټولو ممکنه لارو لټه کوي چې روسیا په جدي ډول سولې ته مخه نه کړي. پر اوکراین د روسیې د شپږو اونیو د برید په ترڅ کې تر اوسه تر 4 میلیونه ډیر اوکراینیان له خپل هېواده وتلي دي. په زرګونو کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي او د اوکراین له 4 یوه برخه خلک بې کوره شوي دي. د اوکراین چارواکو له خلکو غوښتي دي چې سمدستي له دونباس څخه ووځي. د امریکا د متحد ایالاتونو د دفاع وزارت یو چارواکي په دې شرط چې نوم به یې نه اخیستل کېږي وویل چې روسیې د پلازمېنې کیف له شاوخوا او په شمال کې د چرنیف له سیمې تقریبا 4 سره عسکر بیلاروس یا روسیې ته انتقال کړي دي چې بیرته یې په وسلو سنبال کړي او سره تنظیم کړي او شاید دا ځواکونه به د جګړې لپاره د اوکراین ختیځ ته ولېږي.
ازادي راډیو پر لنډ څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1000 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
له نورستان راپور لرو چې هلته د شاوخوا 9 میلیونو افغانیو په لګښت او ارزښت باندې د اوبو رسولو کانالونه په داسې ځایونو کې پلی شوي دي چې هلته خلک د څښاک اوبو سره د کمښت سره مخ دي. په دې اړه پام وکړئ راپور ته.
په نورستان کې د کلیو پراختیا او بیا رغونې چارو سرپرست رئیس مولوی احسان الله موحد د نوو پروژو د پیل کېدو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د نورستان ولایت واما حتبن کندش ولسوالۍ بربنډګل او کنتیوا پایوک کلیو کې 8.5 میلیونه افغانۍ په ارزښت د یونیسف په مالي ملاتړ د اوبو رسولو شبکو 3 قراردادونه لاسلیک شو. د نوموړو پروژو په تطبیق کې به 748 کورنیو تر څنګ ښوونځیو او روغتون لپاره هم د څښلو پاکې اوبه چمتو شي. د یادو کلیو اوسیدونکو لپاره به تقریبا 10000 کاري ورځې رامنځته شي او د 4 میاشتو په موده کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي.
ښاغلی موحد وایي د نورستان زیات کلی د سرکونو په څیر د څښلو پاک اوبو څخه بې برخې دي او دوی هڅه کوي چې د ولسونو یا د ستونزو حل ته لارې چارې پیدا کړي. د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې هم د مرکز پارون په ګډون په نورګرام او کامدیش ولسوالیو کې د څښلو پاک اوبو رسولو شبکو جوړولو کارونه پیل شوي چې د ټولو مالي لګښتونه د ماشومانو د ملاتړ نړیوال وجهي صندوق پر غاړه اخیستي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه در تخبرو. تر هغه وروسته به بیا نورياس نوري ته غوښ چي چې شاوخوا 10 دقیقې د ازادي راډیو لارې د ټولنیزو فرنګي همدارنګه اقتصادي راپورونو مجمع وړاندې کړي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې توپ وهنې لپاره ټاکل شوی پاکستانی سلاکار یونس خان وای په افغان ملي لوبډلې کې ځینې استعدادونه للک پالش وروسته ښایي په نږدې راتلونکي کې په لالونو بدل شي. هغه په خپل ټویټر پاڼې لیکلی چې نوموړی بل افغان کرکټرانو سره په ځانګړي ډول توپ وهونکو سره د ښه توپ وهنې په برخه کې زیات کار وکړي. افغان کرکټ بورډ روانه اونۍ د پاکستان د پخواني لوبغاړي عمر ګل او یونس خان د توپ وهنې او توپ اچونې په برخه کې د موقت لپاره روزونکي وګمارل. دواړه پاکستانی روزونکي اوس مهال عربي متحده اماراتو کې له افغان کرکټرانو سره په روزنه بوخت دي. سره له دې چې افغان ملي لوبغاړي په نږدې راتلونکي کې له هیڅ یو هیواد سره نړیوال سیالي نه لري. خو د خبرو شویو راپورونو پر بنسټ ښایي افغان کرکټران راتلونکي 3 میاشتو کې ایرلند ته د لوبو لپاره لاړ شي. په کاپیسا کې د روژه کپ په نوم د فوټسال سیالي پای ته ورسېدي. د افغانستان د بدني روزنې ورزش سیاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې یاد سیالي 13 ورځ ناوخته د 4 لوبډلو ترمنځ وشوي. د دې ریاست په وینا د دغه سیالۍ لومړۍ لوبه د خراسان لوبډلو د پیمان محمود راقي ترمنځ ترسره شوه چې خراسان ټیم 10-0 مقابل لوبډلې ته ماتې ورکړه او بریا یې خپله کړه. په دویمه لوبه کې د امید فردا او نوابد ځوانانو ټیمونه یو بل سره سیالي وکړه چې لوبه و په 15 د امید فردا د ټیم په ګټه پای ته ورسېده. د یاد سیالۍ مخه د دغه ولایت د منتخب لوبډلې لپاره د غوره لوبغاړو غوره کول ښودل شوی دي. او د کرکټ نړیوال شورا 13 ورځ د اپریل په 6 نیټه د یو ورځنیو سیالیو د لوبغاړو تازه درجه بندي اعلان کړه. د ورزشي ژانسونو د راپورونو لمخې د اعلان شوی درجه بندۍ لمخې د توپهونکو په برخه کې بابر اعظم لومړی، ویرات کوهلی دوم او پاکستانی امام الحق لسم مقام څخه وګامه مخته تللی او درې مقام ترلاسه کړی. د توپ اچونکو په درجه بندۍ کې راشد خان بیا خپل نهم مقام له لاسه ورکړی او لسم مقام ته ښکته شوی، او له دې سره ټرینټ بول لومړی، کریس ووکس دویم او جوش درې مقام لري. په آل راونډرانو کې بیا شکیب الحسن لومړی، محمد نبی دویم او کریس ووکس په درې مقام کې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د برخې ته زنوري اس نوري هرکلای کوم. په ننګرهار او کندهار کې صنعتکارانو او سوداګرو د فعالیتونو او د کاروبار په وړاندې د پرتو ستونزو په باب راپورونه لرو او ستاسو په غږ څو پیغامونه هم درته خبرو. د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونوي د یو کال په موده کې له دې ولایت څخه بهر ته د 308 میلیون ډالرو په ارزښت 1,03,000 ټنه وچه او تازه میوه او نباتات صادر شوي دي. د دې ولایت سوداګر بیا په بانکي سیستمونو کې محدودیتونه پر وخت د ویزو نه ورکړه او په معیاري توګه د سوداګریزو توکو نه بسته‌بندي د سوداګرۍ په برخه کې هغه ستونزې یادوي چې لا هم نه دي هوارې شوي. نور په دې رپورټ کې
د کندهار په دې مارکیټونو کې وچه میوه بهر ته د لیږد په موخه بسته‌بندي کیږي. د 4,500 کسانو ته د کار زمینه هم برابره کړې. د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسولان وایي په 1400 کال کې له دغه ولایت څخه 1,03,000 ټنه بیلابیل توکي بهر ته صادر سوي. د دې خونې مرستیال عبدالباقي بنا وایي په دغه صادر سوو توکو کې چې معدنیات، وچ او تازه میوه، تخمونه او همدارنګه طبي بوټي شامل دي، شاوخوا 3.7 میلیونه امریکایي ډالر ارزښت لري.
مجموعي صادرات چې دي هغه 1,03,365 ټنه دي چې په دې کې 5,603 ټنه معدنیات دي په اصطلاح، او باقي منده 2,002,500 وچه میوه او تازه میوه، طبي نباتات، طبي نباتات، تخمونه دا صادر سوي دي چې ډېره حصه یې هندوستان ته تللې. د دې مجموعي قیمت 308,022,490 امریکایي ډالر کېږي.
په بانکي سیستمونو کې محدودیتونه پر وخت د ویزو نه ورکړه او په معیاري توګه د سوداګریزو توکو نه بسته‌بندي د سوداګرۍ په برخه کې هغه ستونزې دي چې لا هم نه دي حل شوي. د کندهار دوه تنه سوداګر قاري ګل محمد او اسمت الله ازادي راډیو ته وویل چې دا ستونزې پر سوداګرۍ منفي اغیز کړي او د صادرات په برخه کې ستونزې پیښې کړي.
چمن بنګونه باندې بل نو مشته پیسې پر وخت نه راولېږي. یا موږ درېم ادرس کې چې درېم ادرس مشته پیسې څه په تکلیف وي، او زموږ تجاران هندوستان ته تګ را تګ دا وی چې زموږ باندې دا نشي کولای. بیا زموږ نړیوال غواړي چې تاسو په میګیشن لابراتوار میوه باید تاسو جوړ کړئ، اشتندر باندې پر معیار باندې هغه موږ اماراتین دا صلاحیت وس نه لري، او موږ تجاران نشو کولای چې په سر دا کار موږ وکړو.
زموږ یو غټ مشکل دا و چې بانکونه بند شول. بانکي سیستم چې د مینځو لاړې او دروسه هم موږ تاسو په خبر یو چې مثال د بانک سیستم نشته په افغانستان کې. یعنی هغه ټیټیان چې یا کمپلیمنټونه پیسې چې هغه لید نه را لېږلې سینیا سوالې سي د یو هوا د څخه.
یو شمیر نور سوداګر بیا د دې ولایت صادرات په برخه کې تر ټولو مهمه لار د سپین بولدک چمن ترمنځ دروازه بولي چې ډیر کله د افغان صادرات پر مخ تړل کیږي. یو بل سوداګر خلیل احمد وایي وسنۍ حکومت یې په یاد برخه کې ستونزې دایمي هواري کړي تر څو د میوو د حاصلاتو په برخه کې له ستونزو سره مخ نسي.
عمده مشکل مو دا دی چې هر وخت لارې بندي د لارې مشکل یو داسې مشکل دی چې زموږ میوه صرف سره د خطر سره مخامخ کوي. اوس ډېر وخت موږ مالونه رانیولي، خریداري مو کړي، پروسس مو کړي، هغه د لارې د بندېدو په خطر باندې په میاشتو میاشتو یا په هفتو هفتو زموږ سره پراتي چې د لارې مشکل یو ډېر عمده مشکل دی د ټولو تجارانو لپاره غټه ستونزه ده. کوم مملکتونه چې زموږ سره په سرحداتو باندې پراته دي دولت باید هغو سره ښې اړیکې وپالي تر څو تجارانو ته ستونزې جوړې نه شي.
د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونوي کې اوسنۍ حکومت د سوداګرۍ او صادراتو په برخه کې ستونزې حل کړي، د صادراتو کچه به تر دې نور هم لوړ شي.
په ننګرهار کې بیا صنعتکاران له حکومت د کورنیو تولیداتو لپاره د بازار موندنې غوښتنه کوي. دوی وایي چې په دې وروستیو کې تر ډېره بازار بهرنیو توکو نیولی چې دې چارې د دوی پر تولیداتو منفي اغیز کړی دی. نور حالې په دې راپور کې
سره لدی چې د ورځنی استعمال اکثره توکي په ننګرهار کې تولیدیږي،
خو بیا هم خلق پر وطنی تولیداتو د بهرنیو هغو استعمال ته لیواله دي. په ننګرهار کې د وړو کارخانو استازي له مسؤلینو غواړي چې تولیداتو ته بازار پیدا کړي او له عامو خلکو غواړي چې پر بهرنیو تولیداتو خپلو هغو ته لومړیتوب ورکړي. د نور احمد په نوم یو صنعتکار چې د رخت یا کپړو جوړولو وړه کارخونه لري له خلکو غواړي چې د کورني اقتصاد د پیاوړتیا په موخه د خپل وطني تولیدات وکاروي.
په ننګرهار کې د یو نساجي فابریکه لرو. وطن په همدغه شکل باندې جوړیږي تر څو وطني تولید دلته خلک واخلي او دې ته اهمیت ورکړي.
د محمد یونس په نوم یو بل تن چې د ویښتو مینځلو د شامپو جوړولو کارخونه لري له مسؤلینو غواړي چې وطني تولیداتو ته د بازار موندنې په برخه کې ورسره مرسته وکړي.
غواړو چې دغه خپل وطني تولیدات مخکې ویزو. زموږ کوالټي د خارجي شامپوګانو نه ډېر بخې دغې نه بالای او مونږ د حکومت نه دا غواړو چې مونږ سره همکاري وکړي چې مونږ ته دغه د افغاني تولیداتو لپاره بازار برابر.
یوازې وطني تولیداتو ته بازار موندنه نه ده چې صنعتکار ترې شکایت کوي، بلکې د کافي برېښنا نشوالی هم د دوی له سترو ستونزو څخه یوه ده. په ننګرهار کې د صنایعو او معدن خونې مشر اجیت اورملنګ وایي چې د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ له وزارت سره یې د صنعتکارو ستونزې شریکې کړي او هغوی د هوارولو ژمنې کړي دي.
خرید فابریکاداران په ښار کې شتون لري، دلته رهایشي کورونه دي. نو موږ غواړو چې دغه فابریکادارانو دپاره هم د دې زمینه برابره شي. وزارت تجارت هم خبره کړې چې دپاره هم د ځمکې او د برق اسانتیا ورته برابرې کړو.
په تېرو شلو کلونو کې په ننګرهار کې دوه صنعتي ښارګوټي پرانستل شوي ول چې یو یې د شیخ مصري په نوم او بل هغه یې د ایسار شاهي په نوم و، چې په شیخ مصري صنعتي پارک کې یو شمېر لویو او وړو کارخانو فعالیت پیل کړی. خو په حصار شاهي صنعتي پارک کې یوازې زیربنایي کارونه ترسره شوي ول، خو د برېښنا د نشوالي له امله پکې تر اوسه کومه کارخانه نه ده پرانستل شوې او اکثره کارخانې د جلال آباد ښار په دننه په فعالیت بوختې دي. د ننګرهار د صنایعو او معدن خونې مسؤلین وایي چې اوس مهال په ننګرهار کې تر 300 پورې لوی او وړې کارخانې په فعالیت بوختې دي.
ازادي راډیو ته لیکونه راوستوي. د خپلو کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه له موږ سره شریک کړئ. د خپل ژوند د ښیګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپلې ستونزې او پوښتنې د ازادي راډیو له لارې له چارواکو سره مطرح کړئ. د ازادي راډیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 1401، کندهار 22، هرات 30، جلال آباد 30، کندوز 1، خوست 1 او پېښور 1400 اتیا. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ.
او اوس به هم ستاسو څو پیغامونه واورو چې د ازادي راډیو په غږ ثبتون کې ماشین کې مو پرېښی دي.
زه د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه څخه دا پیغام تاسو ته پرېږدم. نیکه د مبارک روژې میاشت هم د شه مجاهدینو زه تاسو ته ستاسو د بچي اته میاشتې پر پوره کېدو دي. په دوه اتو میاشتو کې تاسو ته شل بستې دوه دېرش میلیونه ډالر راغلي دي. نور ګمرکات و یا نور عایدات مو نه کړې چې ترلاسه کړې مو دي. ولې مو د دې خوارې طبقې مایبینو ماشینه په درېمه یا پر څلورم موټه وزرم کار دروازه د الله په خاطر دا لا پروی باندې کبه دې کوم مسلمانان یو ستزان ته مریان و د دې خار یو غرض ته به کې حق حقوق پر وخت وروره کوي په دې پر ورځې کې
تنه هر ورځ په هر وساره نه د می ست څخه پرې دم درغون خبرې کوم چې راشي دا لا ته ګوري د ترشن ورکې نن راشي صبر شي چې کو ته چغي دي چې کو ته جاري طالبان رتي خپل خلک نه باسي انجینر خپل خلک نه باسي دې چا غم چوک نه خوري روجا دا صبر شي بل صبر به خلک کوي نه لري طالبان مشران نه مده خواسته چې دې غم دی وخري بالکل داسې به نظمیر واره چې چا خپل یان نه باسي انجینر خپل نه باسي طالبان خپل نه باسي هم خلک پاتې وي. خدای دې پاره رسول دې پاره دغه غم خوري باندې نه
ازادي راډیو ته سلامونه کوم. د هلمند څخه په دې خوښمه سره خبر ترلاسه کړی چې د دبچو دیو مو څه سوال شو زره کوروتم کومه کور کړی دي. خو متاسفانه د هلمند په ولایت کې یو سلواتیا مامورینو ملازمین دي، یو سلواتیا مشرتو دي، یو سلواتیا خو دي یو څه نه دی ور کړی. نو زه نه پوهېږم چې په څه عمل سره دې سره په میډیا کې دغه غږ تر واغ وایي. او چې کومه کړې دي دغه کاریات والا سره وي چې هغه زما شناختم په کښې کښې دي چې د غمبار وسې نه درلودې د هغو سره ډېر کومک وکړي نو غمبار ممبار یې پرانیزه تاریخ یې خدای ورسم کړله.
تاسو هم کولی شئ د خپلې سیمې د وضعیت په اړه موږ ته ووایئ. د ازادي راډیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پرېږدئ:
00420221234.
زنوری اس نوری له تاسو اجازه وړم خو زماله نورو همکارانو سره پاتې شئ.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې. ورزو لنډو خبرونو ته. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ ویلي له یونانه ترکیې ته شړل شوي افغان پناه غوښتونکي په لار کې لوټه وهل شوي او ډیر کم خواړه ورکړل شوي. دا خبره یاد سازمان نن په یو راپور کې کړې. د بشري حقونو څار سازمان له شپږشتو هغو افغان پناه غوښتونکو سره مرکې کړي چې د 2021 کال له سپتمبره د 2022 کال تر فبروري پورې د یوناني ځواکونو لخوا بیرته ترکیې ته شړل شوي. امریکایي چارواکو ویلي په افغانستان کې له غالۍ اوبدونکو او وړۍ اوبدونکو سره د هغوی د کاروبار په مخته وړلو کې شاوخوا 1,60,000 ډالر مرسته کوي. د امریکا د سفارت د ټویټر د بیان له مخې په دغو مرستو سره به 2,300 غالۍ او وړۍ اوبدونکي له نغدي پیسو او مرستو مستفیده شي. د طالبانو حکومت وایي د کابل د هوایي ډګر د امنیت ساتنې لپاره هیڅ بهرني ځواک ته اړتیا نه لري. طالب چارواکي دا خبرې وروسته له هغه کوي چې تېره ورځ د ځینو رسنیو لخوا یو ویډیو خپره او پر بنسټ یې دا وشو چې په کابل هوایي ډګر کې یو شمېر قطري ځواکونه میشت شوي دي. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی وایي پر روسیې پرونی لګول شوي بندیزونه پیاوړي خو کافي نه دي. امریکا او بریتانیا پرون د اپریل په 6 د روسیې په وړاندې نوي اقدامات اعلان کړل. په دغو بندیزونو کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین دوه لورګانې هم شامل دي. د امریکا یو لوړپوړي چارواکي ویلي د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف میرمن او لور هم د بندیزونو په لیست کې دي.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاس نن د خبرونې په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام مخکښ شذې خبريږي. زملالي بشیرم تخنیکی چاري شفیق ایار پر مخړي. په دې خبرونه کې له داسې شذو سره خبرې کوو چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړي وي. د دوی د لاسته راوړنو او تجربو په اړه اورو او همداراز له دوی پوښتنه کوو چې له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوي دي. د افغانستان د روغتیايي سکتور د وضعیت او په دې برخه کې د کارکوونکو سره د ستونزو او لاسته راوړنو په اړه په دې خبرونه کې نن خبرې کوو. اغلی شهلا نیازی نسائی ولادی ډاکټره او اغلی لیلا افغان چې د قابلې په توګه کار کوي نن په دې خبرونه کې را سره میلمنی دي. ډاکټر صاحب، شهلا نیازی او اغلی لیلا افغان، تاسو دواړو ته هرکلی وایم. لومړی پوښتنه به ډاکټر صاحب نیازی ستاسو څخه وکم. تاسو په افغانستان کې د څومره مودې لپاره د نسائی ولادی ډاکټرې په توګه کار کړی دی؟ که د خپلې تجربې په اړه اول زموږ د اورېدونکو سره معلومات شریک کړئ.
لومړی تاسو ته او ټولو ترنو اورېدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. ډېره مننه. زه تقریبا 13 کاله کېږي چې د نسائی ولادی په بخش کې زه کار کوم. په دې وخت کې
بله مهرباني وکړئ. ډاکټر صاحب نیازی، که تاسو په دغه اړه باندې یو څه ووایاست چې د خپل کار په جریان کې تاسو څه ډول فکر کوئ چې کومې هغه لاسته راوړنې دي چې تاسو یې د یادولو وړ ګڼئ؟
لاسته راوړنې کار خو همیشه کاري رقم مریضانو سره سر کار لرو، مګر زیاتره سې هغه ما ته ډېر د خوشحالۍ شي. موږ ته په اطراف نه ډېر وخي مریضان راځي، ډېر په بد حالت مریضان راځي. اول خو له پخوا سره جنګ و، په جنګ حالت کښې ډېر ردنه ماران زور ډېر نه زه غمېدلم که امنیتي وضعیت ښیي. موږ په هر کونج د افغانستان کې کار وکړو او میندې په دې حالت رانیسي. کله سبه یو مور زیاتره د جیک فشار لامل پریکلامسیا یکلامسیا لامل بس شفخانه تراتلی او ډیر وځي یعنی بیخي به ناامید کننده ورته ټول ده. باوجود دې سمنګ وسایل نه لرو منګه امکانات ډیر کم نه چیز دي، مګر موږ بخپل کوشش کا ورته ټول ټیم ورک پر ورته کو هغه څه بکله بهتر کیدل دا به ما ته ډیر خوشحالي جوړ هر صفه ترلم دې مریض ته عزت پم کو یدی به دا مشوم نو خاطر لوتری دې دا به ما ته ډیر خوشحالي جوړ.
مننه ډاکټر صاحب، زه بیرته تاسو ته راځم. اغلی لیلا افغان، تاسو ته هم هرکلی وایم که په لومړي سر کې تاسو د خپلې تجربې په اړه زموږ د اوریدونکو سره معلومات شریک کړئ. مهرباني.
سلامونه نیکه سلام، لومړی تاسو ته او بیا قدرمنې خور ملمنې ته همداشان قدرمن اوریدونکو ته هله کوم چې روغ جوړ وایستئ. دا چې زما د قابلیت د دندې لږ وخت کېږي، تقریبا 4 کلنه تجربه لرم، خو ما په دولتي شفخانو کې هیڅ کار نه دی کړی او په شخصي شفخانو کې مې کار کړی دی. خو زه چې خوشحاله په دې یم چې زه د مریضان سره د ډېر د حوصلې او نرمۍ او د ښه سلوک څخه استفاده کوم. په همدې طریقه مې هم مریضان شته او بل د مریضانو سره د ښه خلقت نه کار اخلم. نو تجربه مې دا ده چې د هغه مریضان چې زه یې کولی شم چې یا ولادت ورکم هغه له ځان سره ساتم، هغه مریضان که یا ستونزې یا مشکلات لري هغه بیا داسې یو ښه شفخانې ته یا دولتي شفخانې ته چې په هغې کې یا سی ایس کېږي سیزارین دا پکې کېږي بیا هغې ته انتقالوم، پیسې ورکوم بیا هغې ته ځي. نو خوشحاله یم چې الحمدلله زه هم په دې برخه کې دولت لپاره خدمت کوم.
مننه لیلا افغان صاحب، زه بیرته تاسو ته راځم. ډاکټر صاحب، تاسو د لیلا افغان خبرې واورېدلې. دوی ویل چې دوی په شخصي روغتونونو کې کار کړی دی. ستاسو په نظر د دولتي روغتونو او د شخصي روغتونونو ترمنځ هغه عمده فرق څه شی دی؟
تاسو د سه په کڅوک صادق اوسي سم خدمت کوي، هغه په شخصي او دولتي نه واړي دوار کې خدمت کوي زی، مګر بیا سلسله ماغر مسائل دي، مثلا کې د بوکو د شخصي او اکثرا شخصي ډاکټر نه ټول نه خېما زیاتره امکانات نه لري، ډیر نه چیز امکانات لري، ډیر کم تجربه هغه پکې کاریږي، مګر بعضي د شخصي ډاکټر نه ستاسو سی بيخي سوګور کې دولتي ډاکټر ډیر اکسپرت کارکونکي لري، ډیر ښه امکانات لري. یعنی د شخصي او د دولتي ترمنځ د څه خاص فرق نشته. د مقصد دا ده چې صدقه اوسي، که شخصي که دولتي صداقت پکې ډیر رول لري.
او تاسو په نظر باندې آیا دولتي روغتونونه تر شخصي په پرتله باندې ډیر مجهز دي؟
مجهز شخصي متسد سه دولتي روغتونونه خپل مشکلات ډیر لري، امکانات نه لري، مګر یو خبر ده سه په دولتي روغتونونو کې د سټپس ته، یعنی ککله یو مریض حقیقي یعنی سټپ یا مثلا خپل ډاکټر ریزیدنس ته ورپسې متخصص ته ورپسې ترنر د شفت او دغه دا امکانات لري. نو له وسایلو نظر فکر کوم سه دولتي روغتونونه ډیر عاجز وسایل نه لري. مونږ
آغلی افغان، تاسو که په دې اړه باندې یو څه خبرې وکړئ چې ستاسو په ژوند کې هغه کومې کیسې دي چې تاسو غواړئ یادونه وکړئ چې په یو ډیر خطرناک حالت کې د یوې ښځې ژوند ژغورل شوی وي.
په داسې خو داسې موضوعګانې ما ته زیاتې راغلي دي، خو لومړی یو داسې موضوع درته زه تشریح کړم چې په دې لږ وخت یو وخت ما وظیفه کوله، یو مېرمن وه چې هغه پر ماشوم مریضه وه، نو یو بلې ډاکټر ته تللې وه، هغې ورته اوکسي 3 دانې سیروم کې اچولې وې، نو دردونه یې زیات وو او اتراساوند ورته غلط کړی وو ځکه د ماشوم پر سر باندې یو دانه وه، یعنی دا سیوه لکه پلاسنتی چې مخې ته وي. نو هغه مریض بیا دلته ما ته راغی چې ما یې عکس واخیست، اتراساوند مې وکړو، نو هغه کې ما ته مشکلات پیدا شو. ما ورته ما شاید دا له ما سره دلته ولادت تر سره کړو، خطر خو که ولادت یې تر سره نه کړو نو دا به تاسې عملیاتوي. خو د الله تعالی په فضل او رحم سره له هغې سره مې زیاته خواري وکړه، خو تر یو ساعت یو نیم ساعت کور راسره وه، خو ولادت په نارمل اندازه باندې ترسره شو. نو ډېره زیاته خوشحاله شوم چې الحمدلله، مګر ماشوم ژغورل شوی وو ځکه ماشوم ته هغه تېرې ډاکټرې 3 اوکسې ورکړې وې، هغه له هغې سره وژل شوی وو ځکه په اتراساون کې هم هغه ډایټ وو، نو بیا ولادت همداسې ورکړو. نو دا زما دپاره یو خوشبختۍ زیر وو چې تر څو مریض له مرګ څخه وژغورل شو، او دوی چې مریض عملیات هم نه شو نو په نارمل ډول ولادت تر سره کو.
مننه افغان صاحب. ډاکټر صاحب نیازی ستاسو څخه به هم ورته پوښتنه وکم، ستاسو په نظر کومه د یادولو وړ کیسه ده چې ستاسو اوس په یاد ده چې داسې یو وضعیت راغلی و چې د یوې ښځې ژوند پکې ژغورل سوی وي؟
ولاده سمو خو په یو غټ ډیر غټ مچنيتي شفخانه کار کو د ډیر واقعیت راغلی. خو په یو واقعیت سه بيخي په یاد کده د یو مریضه و لغنه راغلی او چاریکا له مخانه راغلی و د ماشوم په کاغه ورامه یو کلینیک سو او د ډیر زیات وینه ځای کړی و. کله سمنګ تر راغله نو فوق لاده دی فکر وکوي سه بيخي، یعنی مونږ فکر وکړو دا نور مراد چیم نه لري. خو بیا ټیم ورک سلور سره کوشش هم کو، تقریبا مونږ هغه خزته لس پوینټ وینه ورته ورکړله، عاجل دې ته ټیکټومي وکړله، خو ډېر هم هغه کوشش هم ورته ډېر وکړو. خو دا مریضان بېچاره شپږ ماشومان لرل، دی اوه ماشوم دا یو دانه نورې وه دیارلس کلنه، همدا ورسره به پیوازې پید دا بېچاره به همدغسې دا مې لیدله، بېخي زړه به مې هغه کېدس دې ته ګوره که دا به مور څه شی اوسي دا ټول بېچارهګان خوارېږي. خو د خدای په هغه باندې او د ډاکټر صاحب باندې مونږ ټول ټیم ورک په هغه باندې هغه مریضه وژغورل، سره په سبا سې هغه ولاړلم هغې خبرې وکړې کېنسله، ډېر شکر مې وغوښته او ډېره خوشحاله سلمه. دا دې ان قریب نږدې وخت قصه وه.
ډاکټر صاحب څه لامل کېږي چې ښځې تر دې حده ناوخته سي چې روغتون ته ورسېږي؟
د مشکلات خو ډېر دي. یو له هغه مشکلاتونه اقتصادي مشکلات دي. اکثرا د موږ د خویندې میندې سي دي اقتصادي مشکلات لري، د هغه نظر کوشش کوي چې لاړنه سي په دې کور کې اولاد پکې. بل دي بې سواد دي، دې په خطر نه پیږي. بل ډېر ماشومان د دې فیملی پلاننګ نه کوي. ډېر تعداد اکثرا هغه مریضان سي اختلاطي کوي، هغه ټول هغه مغې سي د ګران ملټي پر، یعنی دي له شپږو له ماشومان نه ډېر وړي، د لس ماشومان نه هم معلوم ماشومان دي خپل په دې د خپل ماشومان فپکنی دې ما شومه زړه وړي مور ډیر ضعیفې ډیر ناتواني کم خونې په دوران د عملګي کې دی انټینټل کیر نه لري په ډاکټر ته نه زی. نو دا ټول عوامل دي سبب کیږي سدې او بل دې سکل کې یو هغه تلار سي کلینیک تلار سي حالت دې هدا هر سونه وي سي، یعنی هغه ډاکټر صاحب په مقابله سي ورته وي ستا ریس کې مونږ تا نه سو هغه ولاده درکول ته خبر خطر دې خپل شالګي کې سنه مونږ هر رقم کې مونږ ته عمل ته ولاته تر کې مونږ پیسې نه لرو یا امکانات لرو نه سو تل. نو دا عوامل عمده دي سدا سبب دي کی سمانه تر ده حالت راشي.
او افغان صاحب تاسو خبر پښتنه وکم، تاسو د ډاکټر صاحب خبر واوریدل چې دوی ویل وای ځینی خلک په فاميلي پلانینګ باندې نه پوهیږي، خلک څه کولای شي چې فاميلي پلانینګ ته مخه کړی یا معلومات ترلاسه کړي ورسي په دغه مورید باندې ځینی هغه معلومات چې ستاسو هغه ترلاسه کړي، ستاسو په نظر څه کولای شي خلک؟
نمره کو باید اما په هغه د دې ځکه چې په افغانستان کې کچيري اما په هغه وي او ری نمره کو باید اما په هغه دې چې په افغانستان کې باید ځکه اما په هغه د ټیپ اور حقیقت دا چې تر څو هغه باندې یو کول تا اما په هغه ورسیږي ان شاء الله. نو غونډه مرمنې مې په دې باندې هغه چې تر څو دا ماشوم کله چې ماشوم پر نسوي نو کولی شي یا شپانو ته لاړ شي. او دویمه موضوع د اقتصادي مشکلات دي چې زیاتره خلک اقتصادي مشکلات سره زیات مخ لري. او دریمه موضوع زیات څوک اقتصادي مشکلات لري نو هغه هڅه کوي چې باید زه دولتي روغتون ته لاړ شم. خو بدبختانه چې زموږ په دولتي شپانو کې هم ځینې ډاکټران دي چې هغه د مریضان سره ښه وضعیت نه کوي، ځکه دولتي شپانو ته مریضان زیات راځي نسبت شخصي، ځکه شخصي کې پیسې اخیستل کېږي او دولتي مفته کار دی. نو هلته د مریض ته دومره توجه نه کېږي، زیاتره مریضان عام زړه نه ښه کوي چې تر څو دولتي شپخانې ته لاړ شي ولته ولادت ترسره کړي، او نشي کولی چې د اقتصاد د وجې نه بیا شخصي شپخانې ته ولاړ شي. نو دا عمده مشکل دی چې افغانستان کې زیات رول لري. نو د دې سره هم زیات مشکلات دي د ولس د خلکو سره چې د هغوی د ځینې ماشومان په کور کې پیدا کېږي، یا ځینې مېرمنې د مرګ سره مخ کېږي، یا ځینې ماشومان د مرګ سره مخ کېږي. نو دا دوه عمده لاملونه زیات په افغانستان کې.
ډاکټر صاحب نیازی تاسو د افغان صاحب خبرې واورېدلې، آیا تاسو د دې خبر سره موافق یاست که دا سړي چې دولتي روغتونونه یو بهتر یعنی یو بهتر انتخاب کېدلای شي ستاسو په نظر؟
زه بیا دې قابل صاحب نظر سره هیڅ نظر نه یم، ځکه په دولتي روغتونونو کې داسې نه داسې هغې اصل داسې د مریضانو توقع ډېره ده. په شخصي روغتون کې خو داسې هسې یوه ډاکټر یا یو مریض ولري یا دوه مریض وي، مګر په دولتي روغتونونو کې هلته په هره شپه مثلا دیارلس واره ډاکتران نوکري په دې هم په ولادت کې هم او پی ډي کوي هم لیبر روم کوي هم های ریسک مریضان کبري هم سیزاریان کوي دا ټول هغه کوي. یعنی دلته مریض هغه نه ده برخورد خراب نه ده، هلته کار لور ډېر ده. فقط مریض فکر کوي چې ما ته څوک توجه نه کوي درحال کې کوي، داسې نه ده. یو مریض اختلاطي سي هغه نه پوښتنه کېږي، هغه نه داسې خو نه داسې هغه داسې پوښتنه بنی هغه نه به وارسي نه وي، هر څوک په خپل زړه وي. په دې خبرې سره زه هېڅ موافقه نه یم. او ما په فکر باندې چې د دولتي شفاخانې سي دي هغه بهتره دي، ځکه په هغه هر سوی ډاکټر ده په هر سوی ځکه. نو ما په فکر دا کار غلط ده چې ډاکټر صاحبان وضعیت خراب کړي. ډاکټر صاحبان وضعیت قطعا خراب نه کړي، مریض هر رقم سي، مګر د مریضان توقع ډېره ده. هم ویلکان دا ټوله امنه پاهونه کوي، دې چې اول ډې سي مریض اول په پی ډي کې نیسي، دې اول پوښتنه کوي سي فلانه قابله استا یا فلان ډاکټر سره زه وپوښتم څه وخورې، ته یو ځل صبر وکړو که تا کار چا ونه کوو، که تا په قصه کې څوک نسول پاس له هغه واسطه وکړو، واسطې ته ضرورت نشته. موږ خپله خلک دا زمینه مساعد دي، خپل موږ دا ټول چی څه در نه ناپوهي نه کیږي. که دی پوه وای، دی باسواده وای، دی ایجوکیټ وای، دی هېڅکله دا شندې پیدل دا نوبت ده، دا هغه ته پروا نه کوي. یو مریض های رسک هغه دوامي زه به وخت لرم، ما به دی وي نه، موږ باید اول اوسي، داسې دی نه ویسي دا مریض ای رست ده توجه ته دیره ده اول به اول قدم کړه.
یعنی وضعیت خطرناک
دی. بله بله، هغه وضعیت خطرناک یغه اول کی او هغه وخت لري نورمال ډاکټر هیڅ کله داس نه کی چې یو مریض په خطر کی، مریض د هغه عاجل ضرورت لري او دای په قصه کې نه اسه امکان نه لري. مګر موږ مرود په مېسې موږ د خلکو توقعات دی.
افغان صاحب تاسو د عامه پوهاوي خبره وکړله، په دې مورد باندې حکومت څه کولای سي چې باید خلکو ته عامه پوهاوي ورکول سي؟ ځکه چې دا د عامه پوهاوي پروسه خو د روغتیا وزارت ته خوا څخه فکر کوم چې دا شل کاله روانه و، نو ستاسو په نظر آیا دا پروسه تر هغه بریده پورې کامیاب نه ده چې باید څومره وای؟
نه فکر نه کوم که دا پروسه کامیاب شوي، ځکه په ځینې ولایتونه دي چې هغوی کې عامه پوهاوی نه دی شوی. ځکه ما بیا په داسې لورو پرتو سیمو کې هم وظیفې جوړ کړې، ځکه د هغې د خلکو هغه وضعیت او هغه مریضان د هغوی هغه حالات چې ما لیدلي دي، نو فکر نه کوم که هغوی ته د عامه پوهاوی رسېدلی وي. که چېرته هغوی ته عامه پوهاوی رسېدلی نو بیا په دې وضعیت باندې نه شفقانۍ ته راتلل او نه بیا داسې به عمل اجرا کولو تر څو دوی د ستونزې او مشکلاتو سره مخ وي. نو د اوسني حکومت نه خو هېڅ هیله نشته دی، ځکه چې اوس خو بیخي وضعیت د افغانستان خراب دی او اقتصادي مشکلات هم زیات دي، او بیا هم هیله ترې لرو چې باید عامه پوهاوی زیات شي تر څو زموږ هرې کلي او هر ولایت ولسوالۍ ته عامه پوهاوی ورسېږي، تر څو زمونږ هغه امیدوار میندې هغوی ته خبر ورسېږي، تر څو د خپل ځان د خپل اولاد ماشوم نه په ښه توګه
مننه. بلې ډاکټر صاحب، تاسو د ښځو د مسؤلیت یادونه وکړه. د طالبانو ښځې چې تاسو وویل چې په دغسې یو وخیم وضعیت کې تاسو ته راوړل کېږي، آیا ستاسو په نظر هغوی دومره واک لري چې و خپل نارینه ته ووایي چې دوی دې و ښځو ته حقونه ورکړي په داسې حال کې چې په خپله کوم حق شایي ونه لري؟
حد اقل که نه لري لږ خو به دی، خو دغه به خو یو ورځ ویسي، دوه ورځې ویسي، دوه نفر ته، درې نفر ته، بالاخره یو جای خو به ونیسي. هدا خل دی خو په ارزښت باندې پوسی دی خو په او کله سره زی هم دا سره تبلیغ کې هم دا سره ورته وایي دا به سواد خزه دغه ده، دغه رقم ده، به سواد خزه دغه رقم ده، دغه فرق ده. کته سه پویدل کته سه کوم کاوه تبول په دغه حالت رسیدلی، تبو کته په به سواد به معلومات لرلې تبول له رقم رسیدلی. مګر دا واقع دا غوي دا غنل چون غوي ټول به سواد ډوري او عجزه ډیر یو مسكين خزي دي. زیاتره افغانان هم دسی زیاتره
ډاکټر صاحب، د دولت د طالبانو د حکومت څخه مسؤلیت په داسې حالت کې دوی څنګه کولای سي چې د ښځو د زده کړو مخه ونه نیسي او نجونې پرېږدي چې خپل تعلیم وکړي او د افغانستان په شرایطو کې ګډون برخه واخلي؟
زه فکر کوم چې په دې دولت کې ډېر هغه خلک شته، پوه خلک شته، هوښیار خلک شته، او هیله مې همدا ده، ورنه متوقع مې همدا ده چې هغوی باید په دې هغه باندې پوه سي، دې به ښځو د تعلیم په برخه کې داسې ښځې په یو جامعه کې څه رول لري، یو تعلیم یافته ښځه څه نقش لري په یو دولت کې، یو حکومت کې، دې په دې په ارزښت زیاتره پوهېږي، زیاتره ډېر پوه خلک دي. انشاءالله چې یو خپل تصمیم به تغییر کی او دا مکتبونه به د نجونو په مخ باندې پرانیزي.
ډاکټر صاحب، تاسو یادونه وکړه چې ستاسې لوڼې او خویندې نورې دغه نجونې سته چې په ښوونځیو کې وي او اوس نسي تلای، تاسو کولای سئ چې د دوی هغه وضعیت یا احساسات یې له موږ سره شریک کړي؟
یوه هغه وه خپله مونږ په دې کور کې یوه لور مې نه ده، خو د لیورې لور مې درته وایم، داسې وایم که نه خو پوهېږي که نه، د خاون مې د وریره وه. دا نیکبخته ډېر په خوشحالۍ باندې چون شپې مې را نه کړو چې سبا له اول سمه تر دولسمه هغه کېږي، شروع کېږي، خو دی ډېر په خوشحالۍ ډېر په هغه باندې دی لاړ، هغه یې کړل ځانونه اماده کړل، لاړل مکتب ته، ډېر ښه مسې ښه باحجابه لباس یې اغوستی او ښه ښایسته ټیکری یې په سر کړی و، لاړل مکتب ته. یعنی کله چې همدا اوس د هغې حالت را پیدا ما ژړا راځي، داسې یو حالت وای هغې ډېر یو خاصف هم داسې تکه زیړه اوښتې وه، سونډې وچې وي، او خبره ورسره نه کېده، څه خبره ده کول، همداسې زړه راتل، زړې همداسې هغه کېده. واقعا ما ته ډېر دردونکې وه، ډېره زیاته.
بله،
دا خو یوه وه، یعنی په سلهاو دا رقم دي، په سلهاو، دا خو یوه ما درته ویلي، یوه په زمونږ کور کې وه ما درته ویلي، په سلهاو دا رقم دي. زه په دې نه ویرېږم چې دوی ټول ډپرشن ته لاړې نه شي، ده نه زه ویره لرم.
موږ ته ډېرو اورېدونکو ویلي دي چې دوی اوس هم په ژور خپګان اخته سوي دي، په دې خاطر چې دوی و راتلونکي ته ښې هیلې درلودې، خو کله چې دوی ته وویل سوه چې نور په کور کښېنئ، دوی د یو وضعیت د یو رواني حالت سره مخامخ سوي دي. او تاسې د حجاب خبره هم وکړله، تاسې په خپله هم په همدغه افغانستان کې درس ویلی دی، د ډاکټرۍ تر کچې پورې تاسې زحمت ایستلی دی او اوس د خلکو خدمت کوي. ډاکټر صاحب، آیا فکر کوئ چې د افغان ښځو چې درس یې وایه، تاسې چې درس وایه، په دغه کې ستاسو په نظر آیا حجاب نه و؟ ځکه چې طالبانو ویلي دي چې دوی د افغان کلتور او د اسلامي احکامو مطابق پر یو طرحه باندې کار کوي چې د هغه وروسته به بیا ښوونځي پرانیستل سي.
خوب، داسې دي، داسې طرحه لري چې نجونې ته دې ښځې معلمانې اوسي پوهنتونو کې، داسې کوم مشکل نشته، پروا نه کوي، اوسي دي. یعنی که څوک وغواړي تعلیم وکړي، ځان ورسوي، ښځه ونه نه غواړي وده کوي، پروا نه کوي. او موږ خپله درس ویلې ده، موږ هیڅ موږ په خپله ماغه لباس ما پخوا اغوسته، ماغه اوس هم داغوندمه، موږ په لباس کې هیڅ چینج نه راغلی، هیڅ تغییر نه ده راغلی، ځکه پخوا ما همدغه لباس و، همدغه جاب مې و، همدغه ټیکری مې و، همدغه و، موږ هیڅ تغییر نه ده راغلی. نو نه پوهېږم نو څه دې به نور څه تغییرات راولي. ما په فکر سره په ښوونځي بې له دې نه د هلکان او د جنوکي او له ابتدا نه جدا و، د ابتدایه به که صنفونه بیل وو، که یو هدی خلته شپږمه که یو مکتب کې و، اما صنفونه به د هلکانو د جنوکي پخوا هم بیل وو، او لیسه خو بې له دې نه د جنوکي به بیل وه، د هلکانو به بیل وه. نو داسې کوم استادان دی غواړي چې ورته نارینه او ته نارینه کې، هلکان ته نارینه کې، او ښځه جنوکي ته ښځې کې، خو خدا مشکل نسته، هیڅ پروا نه کوي، همداسې دی وکړي. مګر ښوونځي دل هیله درلرم، هیله مې ده، خواهش مې ده چې ښوونځي دې پرانیزي.
ډاکټر صاحب، یوه بله پوښتنه به د طالبانو د وزارت د امر بالمعروف وزارت د هغې اعلامیې په اړه وکړم چې دوی ویلي دي چې ښځې باید پرته له نارینه خپلوانو یا محرمه سفر ونه کړي، له یوه ځای څخه بل ځای ته ولاړې نه سي. په دې مورد موږ ته د ډیرو اوریدونکو ویلي دي چې دوی په عام عمومي ترانسپورت کې دوی ته ځای نه ورکول کېږي، د ورځې چې دوی غواړي کار ته ولاړې سي یو ټکسي یا موټر نه ورته درېږي، په دې خاطر چې د دوی سره نارینه خپلوان نسته. آیا تاسو له دغه ډول ستونزې سره مخامخ سوي یاست که ستاسو ترانسپورت د وزارت د خوا څخه دی؟
نه ترانسپورت د موږ د وزارت له خوا نه ده، زه هم همدغه شادي هغه کې زه مګر تر اوسه پورې قطعا داسې هغه سره زه نه یم مخامخ شوی، نه دي ویلي هېڅ ویلي نه دي سې، یا په زه همیشه یوازې په ټکسي کې ځم، یوازې په راځم او بار بار په هغه کې په دا سړکو کې د دې دا تمځایونه سته ده کنه تالاشي کې د هغه سره نه د کوم شی نه کتالاشي کړي تالاشي کړي، مګر موږ ته هېڅ نه دي ویلي چې یوالې یوازې یوالې محرم لري، په داسې واقعي سره تر اوسه پورې زه نه یم مخسې.
او هغه شزه چې دغه ډول ستونزې سره مخامخ شوی دی، ستاسو په نظر دغه ډول چلند د شزو په ژوند کې څومره خند را مخته کوي د دوی په تګ را تګ کې؟
زه فکر کوم چې دا دا که واقعا دا شی واقعیت ولري او دا کارو کې دا خو بيخي غلط ده، ځکه اوس په خوانی وخت نه ده زیاتره د سکورنۍ ستاسو یوې اسم نارینه نه لري، یوې په دې جنگ کې زیاتره نه لري، اگر ټول غسوی دی یو کور نه دی ټول اندغه خزه د سمغه کورنۍ سرپرست ده، نو هغه ځان سره نارینه له کومه کیسه ځان سره پسند بازار ته بوزي، ځان سره کار چي ته بوزي، نه خا په منځ کې او بل د موږ افغاني امدار کلتور امدار لري چې ته خزه جدا بل دی نه زی لري سفر خزه یوازې هیڅ کله نه ده تللی، مګر په داخل د ښار کې دا قانون نشي هغه کېده پیاده کېدلی.
ډاکټر صاحب د دغه ډول ستونزو په اړه به اوس پوښتنه درڅخه وکړم چې ستاسو د کار پر وخت باندې د کار په جریان کې تاسو سره مخامخ شوي یاست، کله چې یو مریض ژوند یې له لاسه ورکړی وي، دغه پر تاسو باندې یا پر نورو ډاکټرانو باندې د رواني لحاظ څومره تاثیر کوي؟
دا خو یو واضح خبر ده چې یو انسان ځوان له لاسه ورکوي، هر انسان خطرېږي، مګر ډاکټر ته بیا اندازې زیات، هغه مریض چې که ورته کوشش کړي خواریم کړي زحمت هم پکې کړي توقع، مګر موږ امکانات نه درلودل چې هغه موږ هغه نه له عدم امکاناتو وسایلو نه هغه موږ له لاسه ورکړي، هغه موږ ته ډېر ځورونکي، هغه موږ ته ډېر یعنی هغه موږ ته ډېر دردونکي ده، چې هیڅ موږ شهادت په هفتو هفتو موږ هغه نه هېرېږي او موږ هغه نه په چې شم یو خو هغه خزم له لاسه ورکړل، بل داسې په خپل عاجزي په خپل بیچارهګي چې موږ دغه امکانات نه لرو، موږ دغه وطن جنگ ځپله ده، دغه که دغه امنیت وي سم ډول هغه وي اقتصاد هم ښه وي امکانات موږ په شفقه روغتونو کې ډېر وي، نو شاید دا ښځه موږ ژغورلی شوی، دا بیا موږ ته ډېر دردونکی دی. نو هر انسان په یو مرکز کې مګر ډاکټر څه ده، او هغه ډاکټر داسې په مریض سره داسې فکر نه کوي، دا مریض ده فکر کوي دا د خپلې د دې وجود یو وزو ده، دغه رقم احساس کوي ورته معلومدار هر قسمت د تا د وجود د وزو سره درد ویني ته دردمند کیږي.
او کله چې دا ډول پېښې رامنځته کیږي ډېری د ستاسو په نظر باندې آیا داسې پېښه سوي ده چې د ښځې د ولادت وخت وي خو هغه په خپله په طبیعي توګه نه وي سوي او دوی نه وي په پوه سوي او وخت ور باندې تیر سوي وي، بیا چې راست یې ډېر ناوخته وي، آیا دغسې کیسونه هم شته؟
په دې پوه نه شوم تاسو مقصد چی ده.
بلې، د یو کوچني د پیدایش وخت خو تاسو ورته ټاکئ چې په دغه دومره هفتې وروسته به کوچنی پیدا کیږي، داسې وخت داسې هم کیږي آیا چې پر هغه وخت باندې کوچنی پیدا نه سي او ښځه په پوه نه سي هیڅ چې دغه وخت باید کوچنی پیدا سوی وای او وخت یې تیر سي؟
ډېرې داسې واقعې شوي، ډېرې داسې واقعې شوي، له هغې واقعونه همدغه نه شپه زه په نایټ ډیوټي کې وم، یو مور وسې موږ ورته ویلو چې تا وخت په شلم د هود باندې ستا د ولادت وخت ده، که په یو دوه درې ورځې بعد حداقل کېږي چې دوه ویشت درویشت سي ونه سم ترېسه، مګر دا ناسته ونه فکر کوو شلم د هود نه تر اوس پورې تقریبا یوې میاشت نه څه کم یوه میاشت وله، کله چې دا مور راغله او موږ ورته ولیدې ما ورته وویل ستا خو ته خو ما دغه وخت درکول رانغلې، وایي ما که خواخ می اجازه نه راکوله، فامیل می اجازه نه راکوله، سحر راست شفقانی تدی، یعنی هغه مریض سزارین سو خو ماشوم په ډیر بد حالت سره وته، خو ډاکټر صاحبان دی اطفال ورته ډیر کومک هغه کو، خو دا ډیر ماته دردون کده، ډیر خفګان ورده، سی وروغ ماشوم په جای منګ واخلو دا سی ماشوم جامع ته تقدیم کو.
ډاکټر سید
چې شیل دې ما ته به تفاوت کړی په کومه اندیم د کرول دی اکثر د تومې دي فامیلو هغه با صلاحیت خلق د کرول دی.
او د کوچنیانو په برخه کې لکم ډول تجهیزات سره د کمښت سره مخامخ یاست، لکه کوچنی چې پیدا سي دا غوړسته یو ستونزه لري، نو بیا په انکیوبیټر کې باید کښې شو دلسي، آیا دغه ماشینونه سته؟
دا ماشینونه ستا په شفخانو کې ستاده، مګر دلته یو هغه ډیر ده، دلته په اصطلاح د ټایم رش ډیر ده، مراجعین ډیر دي مګر ماشینونه کم دي. داسې ډیری وخت سوی داسې په یوه انکوبیټور کې حتی درې ماشومان هم اچول شوي دي، تر دې سه هېڅ امکانات نور نه لرل. داسې وخت هم راغلی دی چې یو وخي ماشوم په انکوبیټور کې و، هغه ضرورت ورته لرل، هغه سې لږ بهتره سوی ده، مګر نور یې هم ضرورت انکوبیټور ته لرل. هغه نه د پاسه یو له هغه بدتر وخي ماشوم راغلی، هغه هم ایسته کړی ده، دام پکې اچولی ده. دا هم که دا مشکلات ډېر دي.
ډاکټر صاحب، ستاسو د وخت څخه ډېره زیاته مننه چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړ، او زموږ اوریدونکو هم تاسو ته زنګ ووهله، تاسو څخه یې خپلې پوښتنې مطرح کړې. اوریدونکو، د مخکښې ښځې خپرونې وخت پای ته رسېدونکی دی.
ډېره مننه.
بله، ډېره زیاته مننه
تاسو نه، ډېره زیاته مننه. ورځم په خیر. هیله داسې دا خبرې هغه سې په فامیلو کورنیو میندو دې نظر کې ونیسي او هغه تعقیب کړي.
حتما انشاءالله. ډاکټر صاحب، بیا هم ستاسو څخه مننه او تاسو پر خدای سپارو. اوریدونکو، د اغلی شهلا نیازی نسایی ولادي ډاکټري او اغلی لیلا افغان چې د قابلې په توګه کار کوي، نن په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون وکړ. له دوی دواړو څخه مننه کوو. د مخکښې ښځې اونیزې خبرونې وخت پای ته رسیږي. بله اونۍ به بیا له تاسو سره یو. تر بیا مو پر خدای سپارو.